پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام د ازادي رادیو د نن ورځې غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ځل په خوست کې ولس د طالبانو پر ضد وسله اخیستي.
په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست په کوم چې نام نه ولسوالي یا نه امن سیمه موږ خپل سر شیندنه کوو.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د یخچالي آیس کریمونو په برخه کې پر ځان بسیا شوی.
تقریبا نه شروع نه دا کاروبار کوو، لکه د خپل تیزنی د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په جلال آباد ښار کې د ماین چاودنې یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوز وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان ولی په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو د وژل شوو شمیرې نه دی په ډاګه کړی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه رسمن تبصره نه ده کړې. په جلال آباد ښار کې چاودنې یو تن وواژه او څلور نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند ومې ویلې سیمه کې د سړک د غاړې ځای په ځای شوي ماین چاودنې له امله رامنځته شوي چې له امله یې یو تن رکشا چلوونکی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
په دې پېښه کې یو بېوزله رکشا چلوونکی په شهادت رسېدلی دی. همداراز دوه مېرمنې، یو 14 کلن تنکی ماشوم او یو موټر چلوونکی دا ټپیان شوي وو چې تر لومړنۍ درملنې وروسته کورون ته ولېږل شول.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه عملیات د دې ولسوالیو په هغو سیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
د دې بریدونو په پایله کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 10 تنه نورې ټپیان دي.
د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونو 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای په ځای شوي وو هم شن کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړې چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. د عراق پوځ 3 اونۍ مخکې ویلي وو پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي، 2 بی پیلوټه الوتکې ویشتل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریا او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو په ترساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایدن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وایي د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلوه ملیشه ډلو له دغو ترساتو کار اخیست. په پام کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې 2 اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وګمې په نوم دغه تمرینات بنن د جون له 28مې پیل او د جولای تر 10مې به روان وي چې 22 وادونه پکې برخه ولري. په دغه تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 22 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځانګړو عملیاتو او خیز وهلو 13 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات په داسې حال کې پیلېږي چې روسیې تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړې او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنګي کشتۍ پر لارې بمونه غورځولي، څو دغه کشتۍ مجبوره کړي چې د کریمیا ټاپو وزمې سیوستاپول ښار ته له نږدې ساحې خپله لاره بدله کړي. شمالی مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې دې ته زمینه برابره شوه چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې په روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټک شي. دغه هیواد تیره شپه د کوواکس پروګرام له لارې د فایزر بایو انټیک واکسین 10,000 ډوزه ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,100,000 نفوسو له جملې 25% د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. تر 12:30 بجو د راپورونو د خبرولو لړۍ دوام کوي او په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیس پروګرام لرو چې متحدو ایالاتونو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر په اړه بحثونه پکې اوریدای شي. خو اوس د راپورونو لړۍ پیلو. د وچکالۍ له کبله او همداراز د جګړو له کبله په کور دننه د خلکو بې ځای کېدل له دې مخکې هم د حکومت لپاره یو اندېښنه وه، خو وروسته یو جګړو دا اندېښنه یو په دوه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. که څه هم دا وزارت تر اوسې وسې دې کورنیو ته د مرستو د رسولو خبره کوي، خو یو شمېر بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیا ویلا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودانه مینه زکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتريخ کړي وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وای روان ته او تریخوالي برخلیک لخپل کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګول په څیر غنی نورې خځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او لخپل کورونو بیکوره شوې دي. مصطفی د کندهار د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپل کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لایې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څیر پکې وو نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمۍ کډه پاته نیمۍ راوړې، حتی د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي، هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته. خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلی دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس وګریوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي دي. دوی وایي تر اوسه یې چالاس نیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,500,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودي ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسیدلی او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسیږي زموږ هیوادوالو ته. د شفافیت مسله زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زموږ د سروې ټیم ټول ولایتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچیر مرسندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زموږ د وزارت لاندې باید اوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری شمیري ښیي چې نږدې 3.8 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښي شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ولسی پاتسونوال ترڅنګ لسګونه ولسی خلکو د افغان ځواکونو پر لیکو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د خوست حکومتي چارواکو د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دې ډول خوځښتونو د پیلیدو ستاینه کړې او ویلي دي د دې ولایت ځوانان به پر خوست سربیره د ګاونډي ولایتونو د امنیت په ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د خلکو له وسلوالو پاتسون سره یو ځای د دې ولایت لسګونه ځوانان عملا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل شول. دوی ویل چمتو دي چې د افغانستان په هر سیمه او ولایت کې چې اړتیا موجوده وي د سرتیرو په توګه دنده ترسره کړي. خوستیو ځوانانو له خپلو نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل شي او د هیواد په ټکاو او د خلکو د سولې ژوند په خوندیتوب کې ونډه واخلي. د یک شنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند متون سیمې اوسیدونکي رحمت الله آزادې راډیو ته ویل:
زه ټول افغانانو ته یم عرض کی چې وی د جګ شي داسې پسند د وکیل کوم چې ارجګیو د طلب دا مې ورسته کسون چې څومره دي د مونږ ټول داسې ارجګیو نه د امتیاز دی پر ارجګیو نه دی بل کوم مطلب دی پر ارجګیو مونږ خاص د خپل خوره د خوست د امنیت دی پر ارجګیو مونږ خدمات کو دا څلور د ولایت کې چې مونږ ته کوم ولایت کې ضرورت وي ان شاء الله مونږ به د طلب لکه خوست کې چې ارجګیو داسې به مونږ ولایت ته ورسو.
خوست ځوانان وای د افغانستان اوسنۍ شرایط د تاړ کړل چې هوا ساتنه ته ورودانګي.
نوم می نصیب جان ده د خوست ولایت ځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو يم. نو دا مخاو غنل چې زرا شم په دې شرایط کې خپل وظیفه تر سره کوم. مطلب چې په افغانستان په کوم ځای چې مطلب خوست وي په کوم چې نام نه ولسوالۍ یا نه امن سیمه من پاو کوله دا څو ان شاء الله د خوات خپل ګوډ ګوډ خاورې ته مونږ څو من خپل سر شیندنه کوو.
بلوري ته د خوست چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو قومونو او سیمو کې د افغان دولت او امنیتي ارګانونو په ملاتړ د دا ډول ولسی خوځښتونو د پیلې دوستانه وکړه. خوست والی محمد کټوازی د ملي امنیت لیکو سره د لسګونو ځوانانو د یو ځای کېدو په مراسمو کې وویل د دې ولایت ځوانان به نه یوازې د خوست د امنیت په ټینګولو بلکې د ګاونډیو ولایتونو امنیت ساتنه کې هم پوره ونډه واخلي.
زموږ د خوست ورونه په ولسوالیو کې په شهر کې په قومونو کې یو ځوندۍ خوځښت راغلی ده. ځوانان راټول شوي دي سلای واخیستله د خوست دفاع په خاطر باندې دفاع په میړانه باندې کېږي. د خوست خلکو چې تر اوسه سلا اخیستې ځوانانو سلا اخیستې مشرانو اخیستې ده قومونه راټول شوي دي. دغه ټول د پخوانۍ تاریخي میړانه ده. انشاءالله دغه ولایت چې به موږ امجوار ولایت ته هم ورزو لکه مش کفیف سلری ده او باجی کاملیات کوي هغه مسج خوترونه دي.
په خوست کې داسې مهال لزګون ځوانان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو کې شامل دي چې په دې ورسته کې د افغانستان په شمال او سویل لویدیځ ولایتونو کې وسلوال نه ختی تیزی شوی او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس پلاس شوی دي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د ټیلا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او توقع آزاد چې افغانستان کې ورس فورس باندې قیمتي ډیریږي مخبر پر ترقی باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر ځای روان دي دا امریکای ډیری دوی دي امدارنګ ګرانه یا قیمتي دا امدار شان دي ورس فورس باندې پر ډیری دوی دي. د افغانستان څومره لوړ پوی چارواکي چې دي هیڅ از غریب خلکو غم نه کوي نه د ظلم کچه رقم کړه او نه تک څومره قیمتي او ګرانی کی روان ده نه د دې کچه رقم کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي. نو غریب سړي له څوک کاروبار وکړي نو یو نو یو څوک په حکومت کې په ورته نو له پماري کې وځي په ورته نو له په نظامي کې وځي په ورته هغه ځکه ولا وکړي چې هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي خو هیڅ د افغانستان خلکو هیڅ خوشحالي کې نه لري. سلام ګلدین چکنورو
کومورو د ازمره د علمند خبره کو لارې ټولې بندې دي. کښت کروندې مو خپل سبا ته بازار ته لاسرسی نه لرو، نو هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان وي که حکومت یې وړه نو لارې څه معنا لري؟ زموږ کښتونه ګرده تباه شو، بازار ته نه وړه کېږي. السلام علیکم.
زابل ولایت څخه مې اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده، د نایب اکا زوی یم. بسته کورنۍ مې کرونا نیولې ده، تقریبا 45 نفره یو. نو زابل صحت خامیه ته ورغلو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو هم کرا په کښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو، ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ده هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د هندوانو او خټکیو حاصلات د پام وړ زیات شوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل، سږکال د دې ولایت په 2200 هکټار ځمکه کې خټکی کرل شوي دي چې د اټکل له مخې به یې سږني حاصلات څه باندې 2500 میټریک ټونه وي، چې دغه شمېر تېر کال شاوخوا 3600 میټریک ټونه وو. ښاغلی رستمی دغه شان وایي، د خټکیو تر څنګ روان کال د هلمند ولایت په 2250 هکټار ځمکه کې هندوانې هم کرل شوي دي، څه باندې 9500 ټنه حاصلات به تر ترلاسه شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې، هلمند د هندوانو خټکیو کرکیلې ودې لپاره مناسب اقلیم لري، نو ځکه د دې ولایت ډیری بزګران هندوانو خټکیو کرکیلې ته زړه ښه کوي. د هلمند خټکی او هندوانې د دې ولایت تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ او کابل ته هم صادرېږي، چې د پیر او پلور ښه بازارونه لري. دا مهال د کابل په بازارونو کې هندوانه من تر 80 افغانۍ او خټکی من تر 160 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي، په کابل کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت 114 متره سړک او 18 متره پل د جوړولو کار نن پیل شو. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پروژه د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږۍ دفتر له لورې د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ په سرخانخیل کلي کې پیل شوه. د ښاغلي آژان په خبره، د دې پروژې د تطبیق پر مهال به 4643 کاري ورځې رامنځته شي او په جوړېدو سره به یې له ګټې 8250 کورنۍ برخمنې شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرني اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا پاوز د عراق او سوریه په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د ډرون د حملو په ځواب کې شوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب
مننه تکل صاحب. پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایي بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوي چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د پاوز دا هوایی بریدونه داسې محل کیږي چې عراقی کوردی چارواکو د شنبه په ورځ وویل د دې نیمخ پلواکي سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکی ډرون الوتکی په یو سیمه کې وهل شوی او چاودول شوی دی. د دې ډرون په وسیله دی چاودنو کې د ډرون په وسیله دی چاودنو کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشت الشعبی په نوم نیمه پوځي ټلوالی چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدر اعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشت الشعبی په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیعه او په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوې سو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې دویم ځل دا ډول بریدونه دي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدر منوریدونکو، په سوریه او عراق کې پر توندلارو شیعه وسلوالو ډلو د امریکا د پوځ د هوایی حملو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونې خبرونه کوي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننې غړنې کې لیکلي ک طالبان خپل جګړه نه دروي نو لوسی پاتچونونه د دې توان لري چې خپل خوري ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن څخه شپک کال وړاندې طالبان یوازې 14 والی کې محدود وخو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم لاټړ وس د ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سره کې ګرځوي. خو د سر مقالې د لیکوال په باور وس وخت د شل کال مخکې سر زمکه او اسمان ته پیر کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي شل یا 25 کال مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننې ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري خو ځینې توپیرونه هم شته. د سر مقالې لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووته په هغه هیواد کې ولسي خلکو د داعش او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سر مقاله کې وړاندې کل شوی چې د افغانستان او عراق توپیر یوازې دا دی چې په عراق کې ولسی پاتون کوون کې د یو مشر او د یو کس تر امر لاندې مخکې روان و. خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او شتمن یو ډله جوړه کړې او وسله ورته ورکړې ده. ورسپانه وړاندې لیکي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاتونونه پیل شول له دینی اړخه د دین علماو تر څنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه. خو په افغانستان کې لا تر اوسه د دې پاڅونونو په سر کې که څه هم حکومت یې څه ناڅه ملاتړ وکړ خو بیا هم قوي او پوره ملاتړ ته چاراونه دنګل. د لیکوال په باور دا ځکه چې افغانستان د ولسي پاڅونونو څخه په تیره کې ښه خاطره نلری. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننې غړنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکي چې دا ملګرتیا اوس تر بل هر وخت ډیره پخه او مهم پړاو ته دننه شوې ده او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي، اقتصادي، پراختیايي او ټولنیزو چارو کې همکاري ته دوام ورکوي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس له سفر وړاندې ډیر منفي پالو داسې ډنډوري وهل چې ګڼې د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته به امریکا افغانستان ته شاکړي او دا چې د طالبانو بریدونو شدت مندلی او یو شمېر ولسوالۍ سقوط کړي نو امریکا به هم افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې ګني نور یې نشي ساتلی. خو لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان اوس هغه پخوانی هیواد نه دی بلکې د افغانستان امنیت او ناامني دواړه پر سیمې او نړۍ نیغ په نیغه اغیز لري. د سر مقالې په پای کې لیکوال ټینګار کوي چې نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه د هم له افغانستان سره خپل مرستو ته د کری تر نابودی پوری دوام ورکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.15 چاپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چاپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. اوس هم د آیس کریم مینوالو ته په دې تودو ورځو کې یو ښه خبر، هغه دا چې افغان چارواکي وایي افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی او له بهره د هغو واردولو ته اړتیا نه لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دې آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو وایي لسګونه زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د آیس کریمونو یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي که څه هم په سره لمر کې کوڅه په کوڅه ګرځېدل ستونزمن کار دی، خو له خپله کاره راضي دي.
د اوړي پر اتک سره د افغانستان د لویو ښارونو په اکثره کوڅو کې دا نغمې اوریدل کیږي. د یخچالي آیس کریمو ګرځنده پلورنځي چې خلک د آیس کریمو پیرلو ته رابولي، د دې آیس کریمونو تر ټولو کم بیه یې 5 افغانۍ دی چې میوه یې آیس کریمې بولي او ماشومان یې ډېر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله آیس کریم پلورونکي.
نجیب الله ما د چپلیار اوسېدونکي هم دلته د ښار کې آیس کریم خرته. بسکوټي دي، ککوي دي، کوتۍ والا دي، پنځو والا، بیا د میوې دي، پیپسي والا دي، مانټې والا دي. دی کې دا ککوي او دا واړه میوې خو دي، ګرمۍ د دې وخت کې خو دا پنځو والا دي. تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کو، لکه د دې خپل سیزن د سیزن سر نه شروع کو. اخره پورې د ورځې 250-300 روپۍ ګټو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د یخچالي آیس کریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی که څه هم وایي چې په افغانستان کې د دغو آیس کریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمېر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیس کریم یا فابریکای تولید آیس کریم در افغانستان
په افغانستان کې د آیس کریمونو د تولید کارخانه ډیر زیات دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم ووایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې دغه یخچالي آیس کریمونو یو شمیر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځیو له نغمو خسر نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو اسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وته تا اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو آیس کریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه
سهار وختي ډیر راځي او د باز نغمی په همدې کراچې کې ماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزایمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په دیو نظر یا دیو نگانه په دې خدي چې دا سهولت د کورو مخترازي ماشومان وي چې اخلي کورو ته کیفیت کله خشي بهتر وي. د ما په نظر دا ټول رنگونه دي چې ماشومان ته دا zarar لري.
خود د آیس کریمونو د تولیدي فابریکو مسولین د خپل تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د آیس کریم جوړونې د وی کارخونی مسول ډاکټر بسم الله مفتون وای د دوی تولیدات ټول د غواله شیدو څخه دي.
درې کال کېږي چې موږ د آیس کریم تولید په برخه کې کار کوو او د آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. منګه دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې ده هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډیکای لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 موږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفي آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفي آیس کریم په لومړي ځل هند کې راوچ شوی او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بیلابیل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو آیس کریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کیږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډېر مینهوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه همدومره و. قدرمنه